په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاین بنرې ما تاسو ته بدغه یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی ویم. اوریدونکو په خبرونه کې به ووري چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک روسمن د ولسمشر کرزی سره ملاقات کړی. په کراچۍ کې په احتجاجي مظاهرو کې یو کس مړ او نور یو شمېر زخمیان شوي دي. د پاکستان افغانستان او سیمې نه نور راپورونه لرو. کولمبي ورزو مجید بابر ته چې د دې خبرونه وو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې امریکا افغان حکومت ته د باګرام زندان د سلګونو افغان قیدیانو په سپارلو کې پاتې راغلی ده. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکو د هغو 22,000 ګډانو وژنه او له منځه وړل پیل کړي چې آسټرالیایي دي او معایناتو ښودلي چې دغه ګډان په یو رنګ بیماری ککړ دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ په جوکان سیمه کې 40 وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور ژوبل کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په امریکا لدې قبل انتقاد وکړ چې افغان حکومت باګرام زندان د سلګونو افغان قیدیانو په سپارلو کې پاتې راغلی دی. امریکا د روانې میاشتې په 10 نیټه په رسمي توګه د باګرام د زندان ذمهواري افغان حکومت ته وسپارلې او په دې سره یې د دې زندان د ذمهوارو د سپارنې هغه پروسه بشپړه کړه چې شپږ میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې تړون راهیسې پیل شوې وه. خو په داسې حال کې چې د 3,000 په شاوخوا کې زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول، 50 بهرني او سلګونه هغه افغان زندانیان چې د مارچ له تړون وروسته نیول شوي لا هم د امریکایي پوسټ په بند کې پاتې دي. ولسمشر کرزی پرون په یو بیان کې د بندیانو په سپارنه کې دا سن د مارچ په میاشت کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوې لوسنامې نه سرغړونه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په زیان بللې. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکو د هغو 22,000 ګډانو وژنه او له منځه وړل پیل کړي چې آسټرالیایي دي او معایناتو ښودلي چې دغه ګډان په یو رنګ بیماری ککړ دي. د ګډانو حلالول او له منځه وړل کېدای شي 3 ورځې وخت واخلي. د کراچۍ میئر روخان شیخ ویلي دي د سروو صوبایي ادارې د دې ګډانو د له منځه وړنې حکم وروسته له هغې ورکړ چې معایناتو وښودله چې دغه ګډان په یو ډول موزره بکټیریا کې ککړ دي چې انساني روغتیا ته زیان رسوي. د صوبایي ادارې یو سلاکار حلیم عادل شیخ ویلی دا ګډان له آسټرالیا څخه بحرین ته استول شوي وو، خو د بحرین چارواکو رسول هغی د دې ګډانو منل رد کړل چې بکټریایي ککړتیا یې پکې وموندله. د شیخ په وینا پاکستانی سوداګرو دا ګډان له بحرین څخه پاکستان ته راوستي. تیره اونۍ د پاکستان لپاره د آسټرالیا عالي کمشنر پیټر هیوارد ویلی دا ګډان د کراچۍ په بندرګاه کې معاینه شوي او سالم بلل شوي دي. د کراچۍ ښار ګګړ پاټک په سیمه کې د دوو اورګاډو د جنګېدو له امله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د اورګاډو د محکمې چارواکي وایي پیښه د ملتان نه کراچۍ ته تلونکي ملت ایکسپریس او لاهور نه کراچۍ ته تلونکي شالیمار ایکسپریس د جنګېدو له امله مخې ته راغلې ده. د اورګاډو د محکمې پولیس مشر انجر رضوی مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د اورګاډو د محکمې یو ملازم وژل شوی او په لسګونو مسافر ژوبل شوي دي. د سند صوبې د روغتیا وزارت لخوا د یادې پیښې وروسته د کراچۍ په هسپتالونو کې هنګامي حالات اعلان شوی دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ د جوکان سیمه کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د اتوار په ورځ سهار 3 بجې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسته برید کړی وو چې د ولسي وګړو په مرسته سیمه ییز پولیس او د ولسوالۍ امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د وسلوالو برید په شا وتنبوي او درنه مرګ ژوبله ور واړوي. خبر پاڼه کې راغلي چې جګړې د اتوار د ورځې تر غرمې پورې دوام وکړو. د حصارک ولسوال خالق معروف وای چې 40 تنه د ولسوالۍ عسكر هم جوبل شوی او په وجل شو کې د وسلوالو طالبان له خوا مول شوی. د حصارک مرستيال ولسوال مولوی ګلدار هم شامل دي. د جاتوی چې د وسلوالو طالبانو د یو لسوتنو مړي هم په سیمه کې پاتې دي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا رستنو ته ویلي چې په برید کې 15 تنه سیمه ایز پولیس وجل شوی او 2 تنه ټپیان کړی دي. د لیبیا د کورونو چارو وزیر د هغو کسانو شمیر څرګند کړ چې تیرونۍ په بنغازی ښار کې د امریکا پر کونسلګرۍ د خونړۍ برید په تړاو نیول شوي دي. فوزي عبدالعال وویل 4 کسان نیول شوي دي، خو د لیبیا د ملي کانګرس مشر محمد مخریف له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې د نیول شوو کسانو شمیر 50 ښولی وو. د کورونو چارو وزیر عبدالعال وویل له 50 ښایي مقصد هغه کسان وي چې د سیړنو لپاره نیول شوي دي.
ما لا اعتقد ان الخمسين تم اعتقالهم ولكن ربما هؤلاء يكونوا مستهدفين
دي وای ز فکر نکوم چې 50 کسان دي نیول شوی وي خای د اشمیر کسان د لمرونو سیرونو لپاره هدف وو زما د معلوماتو لمخې سلور کسان نیول شوی او دلته هم د هغو کسانو لیست شته چې د سیرونو لپاره تر تعقیب لاندې دي خای له دوی څخه به د سیرونو یا هم نیول کېدو غوښتنه شوې وه داو د لیبیا د کورونو چار وزیر عبدالعال په ختیځ خار بن غازی کې د امریکا پر کنسلګری د تیر نه په ورس په داسې حال کې برید وشو چې په امریکا کې د یو جوړ شوی فلم لکبله چې مسلمانان د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی غني مظاهره روان دي. راپورونه وایي چې پرون په شام کې د روان تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. بلخوا ویل کېږي چې د بشار الاسد د رژیم سرتیرو پر هغو سیمو خپل بریدونه زیات کړي چې د یاغي وسلوالو په واک کې دي. د شام د بشري حکومت د سار یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ډېر خلک دمشق ته په نږدې ناکرارو سیمو او حلب ښار کې وژل شوي. دلته له دوو میاشتو راهیسې د بشار الاسد ځواکونه له وسلوالو سره په جګړه کې بوخت دي. دا ډله وایي په دمشق کې د توپ او مشینګونو ډزې اورېدل کېدي او په شمال ختیځه څنډه حسرات تکي جګړه روانه وه. دوی وایي چې پوځي الوتکو د حلب د ښار په ځینو سیمو پرون بمباري کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د عراق د سرخار بغداد په جنوب کې له یو جومات نه بهر په یو موټر بم چاودنه کې دوه کسان وژل شول او تر لسو زیات نور ژوبل شول. راپورونه وایي دغه بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د بغداد نه د جنوب په لور 100 کیلومتره لرې د هیله په سیمه کې چاودنه وکړه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرنو ورده چې مجید بابر وړاندې کول په روان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن د ولسمشر کرزي سره لیدکاته کړې دي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ماینونو د پاکولو لپاره پوره کار نه کیږي.
لومبنی کار د دی دا وی چې نور خلک اغه زه ته را بنیش پر خپل کورونو ته کلو ته چې اول دې دا ماین چې دې مدد جدا صفای
ناټو ځواکونو ته د سامان وننکو ګاډو ډرایوران وایي دا جستیک کمپنۍ دې د دې تاوانونه پوره کی.
دا خبر چې موږ ته یو لکه پیدا غم لیکلی او مینټیننس او خپل حق او اغه دوی په یاد غ باندې نه راتي نه راکې را ده.
او زموږ په ونې ځخ پرونه ستونزې سرکار کې بدتا د متنو هسپتال د حال پاړه معلومات در
زنانو کمی بیماری دی داغی ڈیلیوری کیسز دی داغی پاڑا ہم پدی اسپتال کے سنا سو داغی سٹاپ پکار دی.
د پاکستان افغانستان سیمیون نړیوال نور راپور نه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. زموږ ډومبه راپور د پاکستان او افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کړی دی او د اغي سره د باګرام زندان د سپارلو او په هیواد کې د امن د پروسې په اړه خبرې ترې کړې دي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې ورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي مارک ګراسمن سره په کتنه کې په بشپړ توګه افغان دولت ته د باګرام زندان د مسؤلیت پر سپارلو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر میکانیزم خبري وکړي. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی افغان لوري ته د هغو 1500 افغان بندیانو د مسؤلیت پر سپارلو ټینګار وکړ چې لا هم له امریکایي چارواکو سره دي. د افغانستان د جمهور ریاست لارګمانی څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر کرزی په دې کتنه کې افغان دولت ته په بشپړ د باګرام زندان د مسؤلیت د سپارلو مسله له مارک ګراسمن سره شریکه کړه او د هغو 1500 افغان بندیانو د مسؤلیت پر انتقال هم ټینګار وکړ چې لا هم د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې دي. ولسمشر کرزی د دې زندان د مسؤلیت په سپارلو کې ځنډ راوستل د هغه تفاهم لیک مخالف بللی چې دواړو هیوادونو لاسلیک کړی دی. حمید کرزی ویلي د امریکایانو لخوا د افغانانو بندي کېدنه د دوستۍ د روحیې او هغو تړونونو له دې جملې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند مخالفه ده چې امریکا او افغانستان لاسلیک کړی دی. ولسمشر مارک ګراسمن ته ویلي افغانان د خپلو هیوادوالو توقیف کېدل د خپل ملي حاکمیت اړونده یوه مسله ګڼي چې د ستراتیژیکو همکاریو په تړون کې ورباندې ټینګار شوی دی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم د ولسمشر کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ د کتنې په اړه یو اعلامیه خبره کړې چې په کې ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره شوې ده. اعلامیه وایي مارک ګراسمن په دې کتنې کې له یو خوندي باثباته او نیکمرغه افغانستان څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړ او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو په سپارلو کې د پرمختګ یادونه وکړه. د ولسمشر حمید کرزي او مارک ګراسمن په پرونی کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هم اشاره شوې ده. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغان پوځیانو له منځ څخه پر بهرنیو ځواکونو په ډزو کې څلور امریکایي سرتیري ووژل شول. امریکایي چارواکو په وار وار د دغسې حملو په اړه چې روان کال یې شمېر زیات شوی خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویل کېږي افغان ملي اردو د دغسې حملو د مخنیوي لپاره ځینې جدي تدابیر نیولي. د وروستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان سرتیرو د سوابقو د بیا کتنې پروسه پیل کړې ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د سړک د غاړې خخ بمی چودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو. دا چې د خیبر پختونخوا د سره اړوندو قبایلي سیمو کې د بارودي سرنګونو او د سړک د غاړې خخو بمونو په اړه نړیوال قوانین څه دي او آیا دا قانون عملي کیږي هم او کنه، په دغه اړه د مجید بابر راپور ته وګورو.
د خیبر پختونخوا د کوز دیر په جندول سیمه کې د سړک په غاړه خخ د یوې بمی چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. دا سړومبې ځل نه دی چې په یاد شوي او هغو قبایلي سیمو کې چرته چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات کوي دا ډول مرګ ژوبله رامنځته کیږي چې وجه د سړک د غاړې خخ بمونه او یا هغه چاودیدونکي توکي وي چې شرخخو دغو سیمو کې پریخي او یا خخ کړي وي. په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه او د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرتر بریګیډیر محمود شاه وایي چې د دوو ملکونو ترمنځ کله هم وسلواله شخړه پای ته ورسي نو د نړیوال قانون تر مخه بیا په جګړه کې ښکېل حکومتونه یو بل ته د غوړېدلو بارودي سرنګونو نقشې ورکوي چې عام ولستا څه زیان ونه رسي. خو د محمود شاه په خبره موجوده شخړه کې د دغه نړیوال قانون خیال نه ساتل کیږي.
ماینونه او دا ایویز چې د دې باقاعده چې کله دوه ملکونه جنگ کوي او د جنگ نه پس چې کله فوجونه واپس وي نو یو هغه ماینونه نقشه ورکوي او دا چې کندینو طالبان دي خدای وغري دي نو دوی خو اصول مسل له جنگ نه دی نو دوی به خخ کي هغې باندې که ماشوم پکې خوده که زناور پکې خوده که زنانه پکې خوده نو په فوج چې کله جنگ کوي نو هغه خو د یو بل فوج خلاف کوي او همیشه دا کوشش کوي سیول آبادي په دې باندې اثر ونه لري. نو دا مسله ده چې دا خلک داسې پرېږدي او خلکو ته
په خیبر قبایلی سیمه کې د پوځ یو ویان میجر فضل مشال لیډیو ته وویل چې کله هم وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو نه پس په شا کېږي نو بیا په هغو سیمو کې د سړک د غاړې خخ بمونه او بارودي سرنګونه پرېږدي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان پوځ د عام ولس د خبرتیا او جنګلو لپاره کوم پروګرام لري نو میجر فضل وای
کمپین هم وقتاً فوقتاً چلاتے رہتے ہیں جس میں ہم پمفلیٹ
مونگا وقت پو وقت دا ڈول کمپین چلاو خلکو ته د پمفلیټونو او نورو وسیلو د لارې دا وایو چې د سړک د غاړې د خخو بمونو او بارودي سرنګونو نه به ځان څنګه ساتي او ورته د دغه چاودیدونکو توکو د پیژندګلو نښې هم خایو. خو مونږ په دې لړ کې یو باقاعده پروګرام نه لرو ځکه چې مونږ زیاتره وخت په عملیاتو کې مصروف یو.
دا چې په خیبر پښتونخوا او د سراړوندو قبایلي سیمو کې کومه وسلواله شخړه روانه ده آیا په هغې کې د بشری حقوقونو او نړیوالو قوانینو خیال ساتل کیږي او کنه؟ د پاکستان د بشری حقوقونو د کمیسیون یو مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
دا خو دې دا سره چې کمزه کې ملټری اپریشن خوشي نو قانونن د ارمی چې هغه کومه علاقه صفا کی
نوړمبنه کار د دې دا وی چې نور خلک هغه ځای ته را بلیخ پر خپل کورونو ته کلو ته چې اول د دې د ماین کې دې مده چې دا صفه کی ځکه چې عام خلک چې دي هغه د ماین د خښ شوو باندې چې دا غي په شکل دا غي په ترتیب دا غي په ټکنالوژي په غي خنه پوي هغه یا د کیلو نه په شکل یا د فروټ په شکل کې یا د بل څه په شکل کې نو دا علم او دا پوهه د دې سره ده نو په کار کې را دی او کی او زه نه پوهیږم چې را دی کې څه وجه ده نو اوس په ورته چې څومره دا راشي نو ښکاري دا چې دا
بریگیڈیئر محمود شاہ دا هم وای چې عام ولس له پکار دی چې په خپل چاپیریال نظر ساتي او خپل ماشومان او خوځو ته هم دا پوهه ورکړي چې څنګه به د بارودوي سرنګونو پیژندګلی کوي او د سړک د غاړې خښ شوو بمونو نه به ځانونه خوندي ساتي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پښتانه او بلوچ ملت پال وایي چې د پاکستان په مرکزي رسنیو لکه ټلویزیونونو او اخبارونو کې په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ او د بلوچ بلتون غوښتونکو په مسلو ډېر راپورونه نه خپرېږي چې له کبله واړه قومونه د مرکز څخه نور هم جدا کیږي. په دغه اړه د دغه راپور اورو چې بشیر ګواښ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې ترهګرۍ ډېر پښتانه وژلي او متاثره کړي دي، کارپوهان وایي په پاکستانی رسنیو کې پی ډېره او ژوره خبره نه کیږي. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي په پاکستانی رسنیو کې د قبایلي سیمو او پښتنو د مسایلو له کوریج یا پوښښ څخه مطمئنه نه ده.
اغه کارپوریټ میډیا دا اغه رائټ ونګ میډیا دا او اغه خپل ریټینګز ته ګوري. کوم فاټه علاقه دا یا د پښتونخوا علاقې دي نو اغه کې د دې ریټینګز دومره خنرازي نو اغه نشر کوي. بل دا ده چې الته کې دومره کنټرول سی په میډیا باندې چې یو جرنالیست کوم دی نو اغه تګ اوم دې علاقو کې ګراني. فاټه کې موږ څخه انډیپندنت جرنالیست نشته دی چې اغه خپل رائے راړي. نو زه خو بالکل
د بلوچ نېشنل پارټۍ یو مشر او د پاکستانی پارلمان مخکنی غړی سنا بلوچ بیا وایي چې بلوچستان کې د پاکستان څخه د بیلیدو خبرې کیږي خو دا مسله لا هم د پاکستان په مرکزی رسنیو کې سما نه رپورټ کیږي. نوموړی د دې وجه په رسنیو د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت اثر رسوخ خي.
پاکستان چې یتن کومون دی پرس نیشنز دی د دې بارا اسټابلیشمنت د سلویش کال کې دی پیزوس کال کې دی غیر نریټیو ډیولپ کړی دی. دوی ډیسکس کوي دوی وی چې سل کل مړسو لیکن دوی دا خبره نه کوي چې ولې مړسو. موږ کوشش ډیر کوو لیکن کوشش کوم پنګریزي کې په بولو زبر کې بدو دی شو باندې نو ډیر مشکل دي چې ځای پیدا کړي په پاکستانی میډیا باندې. زما یو یو آرټیکل دوه دوه میاشتې انتظار کوي په لائن باندې دوی بیا آرټیکل ته بیا ایډیټ کوي بیا خپل اخبار کې یو ځای کوچنی ځای راکوي. خل نه زیات ټاپ نیوز پیپرز دی ریډیوز دی ابل کمیونیکیشن دی هغه کې چې بلوچستان بخ ګوري الانګه دومره زیات ظلم زیاتی را روان دی هغه کې یو ماشاءالله لس منټه شل منټه یا دیرش منټه چې دی بلوچستان خبره کوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تر ټولو لوی میډیا ګروپ جنگ سره تعلق لرونکي د نیوز انګریزي اخبار مرستیال ایډیټر مهرین زهره ملک مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پاکستان مرکزی رسنۍ د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په اړه هغه سي ډیر رپورټونه نه خبري لکه څنګه چې د پنجاب په اړه نشري.
بلوچستان کې هبته د رپورټ کولو په اړه ډیر احتیاط کوي ته تختول کې دی هم شي له هرې خوا پرتا نظر وي د امنیتی او جاسوسي ادارو هم او د بلتون پالو ډلو هم دا هم د چپدی سیمو کې معلوماتو ته لاسرسي نه کیږي. بلستون زدارا چې دلته د امنیتی او قبایلی چارو کارپوهان دي هغه یو هم له دغو متاثرو سیمو نه دي. دا غزه د خلکو رائے نه غستل کیږي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې خلکو سره امتیازي سلوک کیږي دا هیڅ څوک نشي ردولی.
پخوانی سېنېټر سنا بلوچ وایي چې د پاکستان تر ټولو مهمه مسله په قبایلی سیمو کې ترهګری او د بلوچستان ستونزه ده او که رسنۍ په اړه خبرې نه کوي نو دا مسله به ورځ تر بلې غټیږي او د وړو قومونو د لا خفه کېدو او بیلېدو سبب به جوړیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
په خوست کې د سولې شورا لخوا وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې او سولې د ټینګښت لپاره یو شمېر د عامه پوهاوی برنامې عملي شوي دي. خو د سولې شورا مشران وایي چې په دې سیمه کې د بهرنیو جنګیالو شتون او د مخالفانو د سرګند پتې نه موجودیت بخنه غواړم اوریدونکو. خو د سولې شورا مشران وایي چې په دغه سیمه کې د بهر هیوادونو جنګیالي شتون لري او بل دا چې کوم مخالف وسلوال ګوندونه دي هغې دغه خوښي نه ده څرګنده کړې چې په دغه سولې پروسس کې برخه واخلي. د هغې د وجې دغه عمل د ځنډ ښکار دی. دغه اړه باندې تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د سولې سیمه ییزې شورا د مصالحې او پخلاینې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د عامه پوهاوي یو شمېر برنامې عملي کړې دي. خو دوی د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو نږدېوالی او د بهرنیو جنګیالیو شتون د دې پروسې پر وړاندې جدي ننګونه بولي. په خوست کې د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه د سولې شورا منشي عزیز الله زلان مشال راډیو ته داسې وویل:
مهمه اساسي پروسه د سولې په عامه پوهاوي باندې ولاړه ده، ځکه زموږ د جذب جریان یا د سولې د پروسې سره د یو ځای کولو کار وروسته له دې نه شروع کیږي چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
قومی مشران په خپلو څرګندونو کې وایي چې په خوست کې د سولې شورا ترکیب له ښو کسانو څخه جوړ شوی، خو دوی سره باید کافي واک موجود وي. هغوی وایي په افغانستان کې د سیاسي کشالي د ښکېلو غاړو سره د مستقلانه واک شتون د دې ملي بهیر له بریالیتوب سره مرسته کوي.
زما نوم ماجی خان سردار دی. د سولې بهیر هغه وخت کېدای شي چې دولت خپلواکی شي، مخالفین خپلواکی شي، هغه څوک چې دولت حمایه کوي هغوی هم سولې ته راځي شي، هغه څوک چې طالبان حمایه کوي هماغه خلک هم د سولې ټاغر ته د سولې راوستو ته راځي شي.
د مخالفینو د ځینو هغو اشخاصو چې هغه نه غواړي په دې هیواد کې سوله راشي، د هغو ګواښونه دي چې هغو خلکو ته یا هغو اشخاصو ته د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي مخامخ دي.
دا چې د سولې په تعمین او د مسلمانانو ترمنځ د روغې جوړې په بهیر کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده، په اړه د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد مشال راډیو ته داسي وویل:
علمای کرام کولای شي د صلح په اړه په جمعتونو په مجلسونو په هغه ځایونو کې په محفلونو کې چې مسلمانان ډېر جمع کوي په کور دا چې د صلح هغه آیات او حدیث په صحیح طریقې خلکو ته ورسوي چې کوم هغه احکامات الله او رسول الله موږ ته امر کړی دی.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د صلح د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د 2010 کال د اکتوبر په 1 نیټه د صلح عالی شورا خپل رسمي کار پیل کړی. خو سره له دې چې افغان دولت په دې بهیر کې د یو شمېر پرمختیا او خبره کوي، مګر تر اوسه وسلوالو مخالفانو په رسمي توګه له افغان دولت سره سولې یا مذاکراتو ته تیاری نه دی ښودلی. نجیب الله لوخیل، مشال راډیو، خوست.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي
خو خلک بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته سامانونو وړونکو د ګاډو ډرایوران وایي چې د لاجستیک کمپنیو لخوا ورته د تاوانونو پوره کولو لپاره ګامونه نه پورته کیږي. دوی وایي چې دوی وخت په وخت د دغه کمپنیو نه غوښتنه کړې ده خو څوک یې خبره نه اوري. په دې کې ډېر ډرایوران د پاکستان د خیبر قبایلي سیمې سره تړاو لري. نور تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره رسد وړونکي د خیبر قبایلي سیمې د ګاډو مالکان او ډرایوران وایي چې د سلالې د پیښو وروسته د ناټو سپلای د بندېدو په نتیجه کې د دوی ګاډي خواوشا نه میاشتې ولاړ وو او په دې موده کې مزدوري نه ده کړې او ګاډي هم پکې خراب شوې دي. دوی وایي باید په کراچۍ کې د ناټو سپلای لوجستیک کمپنۍ ورته په دې بدل کې معاوضه ورکړي. په دې حق لباندې د خیبر ټرانسپورټ یونین صدر شاکر پردای مشال ریډیو ته وایي:
کلا چې نیټو سپلای بند شو نو مونږ ګاډي څه په پنجاب کې وو څه په پښتونخوا کې وو دا ګاډي مونږ واپس کړو په کراچۍ کې په دو په ټرمینلو کې ودارل نو هغه مونږ ته وی چې تاسو ته به مونږ 4000 روپۍ دیاړي درکو د ورځې نو د میاشتې کم سه کم چې 1,00,000 روپۍ راځي نو نه همیاشتې مونږ ګاډي ولاړو
ناټو ته مالونه وړونکی یو ډرایور حج ګلشیر وای چې د ناټو سپلای د بندش په وخت ګاډو ډیر تاوان کړی دی
تاوان ډیر روان دی ګاډي تباشول کراچی کې ټول ګاډي زنګ شول خبر نه نه همیاشتې ودی انجن رنګ کې نوستل بیټری ختم شوې شوګان ټول زنګ شولې خبر چې موږ ته یو لک روپیا د غم لیکل او مینټیننس او خپل حق او هغه دوی په یو هغه باندې نه راځي نه راکې رااله
د خیبر سیمې یو بل ډرایور زاهد پردې په دې اړه وای
موږ لا یو روبین دوه داسې نه راکې چې موږ نلارس ګور پر روان کو اله وړو بورې په وخلو نو موږ کبنې طرف ډېر پایو
د خیبر سیمې د ناټو سپلای د ګاډو د مالکانو او ډرایورانو د معاوضې د غستونز په حق لمو چې کله په کراچۍ کې د یو لاجستیک کمپنۍ منیجر سره رابطه وکړه نو دوی خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې موږ د ناټو سپلای د ګاډو مالکانو او ډرایورانو ته د 3 ورځو په حساب یوازې 500 میاشتو معاوضه ورکولو ته تیار یو دا ځکه چې زیاتره ګاډو مالکانو او ډرایورانو را سره په دې فیصله کړې ده او معاوضه مو ورکړې ده خو دغه باقی پاتې ګاډو مالکان وای چې مونږ ته به پوره د 1.5 ورځو په حساب د 9 میاشتو معاوضه راکوي خو مونږ دا نشو ورکولی
د پاکستان نګرېدې چې به ورسپانې پاکستان ابزرور کې لیکوال خانزه برکی لیکلي د پاکستان قبایلی سیمې په خاصه توګه او ټول سیمې په عامه توګه زکه د تشدد سر مخته چې په دغه سیمو کې د سیاسي حالو زلو د واده لپاره کار لشته او سیاسي ازادي نه لري خلک دغه مقاله مهم ټکی د مجید بابر ناور
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې پاکستان ابزرور کې لیکوال خانزه برکی لیکي چې د قبایلی سیمو ولس دا مهال د ترهګرو او پوست ترمنځ داسې گیر شوې دي چرته چې د هغوی ژوند خپلواکي او ازادي د ګواښ سره مخ ده او ورو هغوی د ژوند د بنیادي حقونو نه هم بې برخې کیږي د بیان ازادي په یو خبره د راغونډېدو ازادي او یو شمیر نور بنیادی انساني حقونه دوی نه د ویرې خورولو علم بردارانو اخیستې دي خانزه برکی لیکي چې د گرفتارۍ و جنو او بیزت کېدو ویرو د یادې شوې سیمې ولس دومره ویرولې دي چې د خپل بنیادی انساني حقونو خوندي کولو احساس یې تر ورکړی دی قبایلی سیمو ته د سیاسي اصلاحاتو د 2002 کال د عیني شک غزول او د اف سی آر په قانون کې بدلون د موجوده جمهوریت حکومت هغه کارونه دي چې ځایي ولس یې ښه ګامونه ګڼي خودغه صرف کاغذی کاروایی ښکاری ځکه چې ځمکني حالات هم د پخوا په شان دي ځایي ولس هم هغه سي نیول کیږي او زورول کیږي خانزه برکی زیاتوي چې د قبایلی ولس د ډیرو وختونو نه دا غوښتنه و چې په یاد شو سیمو کې د سیاسي اصلاحات وشي د هغوی غوښتنه خو موجوده حکومت پوره کړه خو اوس هم په قبایلی سیمو کې سیاسي ګوندونو ته د خپل دفترونو پرانستلو اجازه نشته او نو د غوسیمو کې سیاسي حل ځلې کیږي مقاله لیکونکي وایي چې د ټولنیز پرمختګ او په هغوی کې د سیاسي پوهې د بیداری لپاره ضروری ده چې په دغو سیمو کې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه په پراخه پیمانه حل ځلې وکړي خو د بده مرغه لوی سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمو کې د سیاسي حل ځلو نه ډډه کوي او تر دا مهال لوی سیاسي ګوندونه د قبایلو په اړه یو موثره تګلاره جوړولو کې ناکام ښکاري خانزه برکی لیکي چې صحتمند ولسی مباحثه د جمهوری اقدارو پیاوړتیا لپاره ډیره ضروری وي او بیا صحتمند جمهوری ټولنه کولای شي چې خپل بنیادی انساني حقونه خوندي کړي او که حکومتونه او یا بل څوک بیا دغه حقونه غصب کوي نو په هغوی باندې په جمهوری روایتو مبني تنقید کولای شي لیکوال خانزه برکی د برتانوي فلسفي جان سټیوارت ملز د یو قول حواله ورکوي چې قانون ساينس او سیاسي ادارې بغیر د انساني ازادونو پرمختګ نشي کولای خغلی برکی د دې مقاله په پای کې لیکي چې په قبایلی سیمو کې په خاصه توګه او په سیمه کې په عامه توګه د بنیادی انساني او سیاسي ازادو نشتوالی د غسیمه تشدد ته حواله کړی ده
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریڈیو دوږ یو ریډونکو درنګ شبیل په پښتونخوا کې لسنی مې بجې کېدونکو دی د مجید بابر نو مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په امریکا لدې قبل انتقاد وکړ چې افغان حکومت ته د باګرام زندان د سلګونو افغان کیدیانو په سپارلو کې پاتې راغلې ده. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکو د هغو 22,000 ګډانو وژنه او له منځه وړل پیل کړي چې استرالیایي دي او معایناتو ښودلي چې دغه ګډان په یو رنګ بیماری ککړ دي. د کراچۍ ښار ګګړ پاټک په سیمه کې د دوه اورګاډو جنګېدو له امله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په لسګونو نور کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ د جوکان سیمه کې 40 تنه وسوال طالبان وژل شوي دي. د لیبیا د کورونو چارو وزیر د هغو کسانو شمیر سرګند کړ چې تیرونی په بنغازی ښار کې د امریکا پر کونسلګرۍ د خونړي برید په تړاو نیول شوي دي. راپورونه وایي چې پرون په شام کې د روان تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د عراق د سرخار بغداد په جنوب کې له یو جومات نه بهر په یو موټر بم چاودنه کې دوه کسان وژل شول.
مهم خبرونه مورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. له اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې ورو
ورسپانه جنگ په خپل اداري کلی کې چې کراچۍ او لاهور کې په فکټریانو کې د اور لګېدو له وجې ک یو خوا په سونو خلک پکې مړ شول نو بل خوا یو شمیر خلک پکې بې روزګار هم شول. او د دې پیښونو وړاندې هم په فکټریانو کې د اور لګېدو واقعیت را مخې ته شوی وو چې له وجې خلکو ته ځاني او مالی زیان اوړېدلی وو. اداري لیکي چې دا قسمه واقعیت د صوبایي حکومتونو او خصوصا د ضلعي انتظامیه د لاپرواهۍ او غفلت نتیجه ده. ولس ته وړاندې نه د حکومت نه غوښتنه کوي چې دا قسمه فکټریانې د رهایشي سیمو نه لرې کړي او دې فکټریانو مالکانو له هم پکار دي چې خپلې کارخانې په صنعتي برخو کې جوړې کړي چې دا شان پکې خلکو ته کم نه کم ځاني زیان اوړي. اداري لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت په فوري توګه ګامونه پورته کړي او هغه ټولې کارخانې چې په رهایشي سیمو کې جوړې دي بند کړي او صنعتي سیمو ته منتقل کړي او خاندارو له هم پکار دي چې د مزدورانو د حقونو خیال وساتي. ورسپانه آج هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده او وایي چې کراچۍ کې په فکټری کې د لګیدونکو اور د مکمل تحقیقات وکړي شي او چې د چا د غفلت له وجې دا پیښه رامخې ته شوې ده نو حکومت د ورلا سخت نه سخت سزا ورکړي او داسې ګامونه د پورته کړي چې راتلونکي کې دا قسمه پیښه رامخې ته نشي. اکسپریس ورسپانه خپل اداریه د ریلوې په بدحالۍ او تباهۍ لیکلې ده. اداریه وایي چې راتلونکو ورځو کې د ریلوې خساره د 40 ارب روپونه زیاتې دی شي او د دې اصل ذمہواری په خپل د ریلوې په محکمه کې کیدونکې غلا غبن او په حکومت راځي. اداریه وایي چې یو طرف ته پاکستان سره د انجنانو کمی دی او بل طرف ته خراب او کمزوري انجن هر ورځ په لاره کې خرابې وي او په ګنټو ګنټو ریل گاډي لیټ رسی چې ورسره اولس هم د سختې پریشانۍ ښکار دی. اداریه وایي چې حکومت ریلوې د بحران نوستو د پاره څو ځله بیل اوټ پیکیج ورکړی دی خو بیا هم د ریلوې دغه حال دی او د دې بحران نه د وتو د پاره ضروری ده چې حکومت دې اړخ ته سنجیده پاملرنه وکړي او په محکمه کې دننه کیدونکو غلا غلطو او غبن مخه ونیسي. نو دې سره هیڅ ګرانه نه ده چې ریلوې به بیا د مخکې په شان یوه ګټوره اداره جوړه شي.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان ورسپانه لیکي په دې وروستیو کې امریکا سوسو زله د پاکستان پوځ را پرولې دي خو عجیبه خبره دا ده چې پوځ بیا هم خاموشي اختیار کړې ده. د پاکستان پوځ د ډېرې مودې راسې دا خبره کوي چې په شمالي وزیرستان کې به عملیات په دې صورت کېږي چې د هیواد سیاسي او مدني ټولنو لخوا ورته ملاتړ ترلاسه شي. خو یو خبره هم دا امکان نشي ختمولی چې څنګه په ټوله نړۍ کې د امریکا خبره مهمه ګڼل کیږي نو پاکستان کې هم دا امکان شته چې سیاسي مشرتابه دا خبره اومني. ډان ورسپانه لیکي د حقانی شبکې بهر ملکی ترهګرۍ ډله ګرځولو پاړه د پاکستان رد عمل لا نور حیرانوونکی دی. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څنګ په دې لړ کې اس بیان نه دی خپور کړی. مقاله لیکي د امریکا کانګرس وایي چې پاکستان د امریکا لخوا فنډس اخلي او امریکا سره مرستې نه کوي. ڈونس پانلی کی اوسم پوسٹ دا امریکا ضرورت دے پوسٹ دیتا ہم ارتیا لری چ امریکہ دا افغانستان پ مناسب طریقے سر اوزی او التا دے استحکام را وستو پ لڑکی مدد اکڑی پوسٹ دا دی ضرورت ہم شتا چ دنڑے پ سوچ او دنڑی وال عمرستو پ لڑکی پاکستان پ یو سی لار کیک دی. بلخوا ٹیلی گراف تے حزب اسلامی دی یو لڑپڑی غڑی غرت بہیر چ پ کابل کے ل امریکائی چارواکو سر دری وار خبری کڑی لخلی لکی 13 نے دا امریکہ دا بہننو چارو وزیر ہیلی کلنٹن لخوا دا حقانی نیٹ ورک پاڑا فیصلے دا مذاکرات کولو هیلی ختمی کړی دي. نو موري دا هم ویلي د 2014 کال وروسته چې کله امریکا د افغانستان ځواکونه پریک دي، نو د افغانستان پوز دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو ګوندونو د خطر سره مخ شي. افغان ملي پوز او پولیس باید د جوګا نوي چې مزاحمت وکړي. د دوی مورال ډېر ښکته دي او دا د کورنۍ جګړې د شروع کولو سبب هم جوړېدای شي. ټلیګراف لیکي په دې وروستیو کې د بګرام زندان مسؤلیت د امریکا لخوا افغان حکومت ته وسپارل شو. ډاکټر بهیر چې د امریکا لخوا په جوړ شو او مختلفو جیلونو کې شپږ کاله تیر کړي او درې وارې د امن د پروسې په لړ کې امریکایي چارواکو سره کتلي، هغه اوس وایي په دې کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. امیر بهیر وایي حزب اسلامي افغان حکومت سره مذاکراتو کې ګډون اغستل ځکه ختم کړي چې امریکا یو نږدې ملګری دی.
انیس اجمل وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او سو راپور یو رویشیا ریویو جرنال یو څېړنه خپره کړې چې پکې راغلي طالبان د پښتنو د اقدارو د ختمولو، پښتونولۍ د ورکولو او د حجرې او جرګې نظام د منځ وړلو لپاره کاریږي. په لیکنه کې ویل شوي چې پښتانه باید د دوی د مستقبل د خرابونکو خلکو له ارادو خبر شي. بشیر ګواخت دغه مقاله غټ ټکی وړاندې کوي.
یورو ایشیا ریویو جرنال لیکلی چې پاکستان د پښتنو قبیلوي جوړښت د کمزوري کولو په لړ کې د شدت پسندۍ او طالبانو پر رامنځته کولو سره افغانستان کمزوره کړی دی. جرنال لیکلی چې د پاکستان دې کار ته دوی د پښتنو ناپښتونه کول وایي. په دې څېړنه کې راغلی چې د دې کار د مخنیوي لپاره باید عامو خلکو ته طالبان په سمه توګه وروپیژندل شي او د هغوی له ارادو دې خبر کړل شي. یورو ایشیا ریویو جرنال لیکلی چې افغانان د ولسمشر حامد کرزی له درغلې او ډکې ادارې، طالب اورپکو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ په تشدد کې ایثار پاتې دي. پر افغانانو داسې خلک حکومت کوي چې زور یې د ټوپک په لرلو کې دی. په څېړنه کې راغلی چې افغانستان کې د ښه مشر کمی دی او پښتانه د طالبانو د پلک او د کرزی حکومت د سندان ترمنځ ایثار دي او کومه بله سیاسي لار نه لري. یورو ایشیا ریویو جرنال لیکلی چې پاکستان له 1990 موکلنو راهیسې د طالبانو په کارولو سره افغانستان د ترهګرۍ په جاله بدل کړی او کوشش کړی چې د پښتنو د کلتوري اقدارو په ختمولو سره په دوی کې د عربانو کلتور ته وده ورکړي او سخت دریځ کړي. طالبان پښتانه مشران وژني او د راتلونکي نسل په تیاره کې د ساتلو لپاره سکولونه په بمونو الوزوي. په څېړنه کې راغلی چې طالبانو کوشش کړی چې افغانان د خپلو جرګو مرکو پر ځای د مدرسې او ملا خواته لاړ شي، او که څه هم پښتونولي له اسلام څخه 4000 کاله پخوانی ده، خو اوس حالت دا دی چې د جرګو سړي قومي مشران د ملایانو په مخ کې بې وسه دي. یورو ایشیا ریویو جرنال لیکلی چې طالبانو په افغانستان کې اسلام په غلطه استعمال کړی او ټولنه یې په اقتصادي، سیاسي، کلتوري او تعلیمي توګه کمزوره کړې ده. په دې څېړنیز مقاله کې وړاندې راغلی چې افغانستان دا مهال د پرمختګ پر لار تګ لپاره یو افغان پاله سیاسي تحریک یا ګوند ته ضرورت لري، خو د پاکستان او طالبانو لخوا د پښتنو د ذهنیتونو وربدلولو د رواني لړۍ لوجې دا ممکنه نه ښکاري. په لیکنه کې پر امریکا او ناټو غږ شوی چې د پښتنو د زړونو د ګټلو لپاره دی د تعلیم یافته پښتنو له لارې د ولس سره اړیکې ونیول شي، جرګې او شوراګانې دې وشي او دوی دې له ورپېښو خطرونو څخه خبر کړل شي. یورو ایشیا ریویو جرنال لیکلی چې پښتانه باید پر دې خبره پوه کړل شي چې پاکستان د طالبانو له لارې اسلام د یو ستراتیژیک وسلې په توګه کاروي او دوی باید د خپلو اقدارو د ساتلو لپاره د راولپنډۍ د مافیایي ملګرو طالبانو څخه ځان خلاص کړي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ٹریبیون کې د پخوانی پاکستانی سینیټر ثناء الله بلوچ ولیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي په پاکستان کې سیاسي بهیر مصنوعي دی، رائے پکې جعلی کارول کیږي او پاک انتخابات پکې نه کیږي. د دغه مقاله مهم ټکی د ګلای ازنور.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی سینیټر ثناء الله بلوچ مقاله خبره کړې. د لیکوال په وینا د پاکستان د الیکشن کمیشن نبی مشر فخر الدین جی ابراهیم د بلوچستان د دورې پر مهال د شفاف او آزادانه انتخاباتو خبره تکرار کړي او په بلوچانو یې غږ کړي چې د ټوپک د ګولۍ پر ځای د ووټ لاري خپلې ستونزې هوارې کړي. لیکوال وایي خو د پاکستان مصنوعي سیاسي بهیر ته د بلوچانو کتنه غیر افسانوي نه ده، که څومره هغوی د شوروي اتحاد یو مشر ستالین مینوال نه دی، خو د هغه یوه خبره په دې ځای کې ډېره سمه راغلی. ستالین وایي چې هغه څوک چې رای اچوي هغه هیڅ فیصله نشي کولی، بلکې فیصله هغه څوک کوي چې د دغو رایو شمیره کوي. لیکوال سلام الله بلوچ لیکي چې په بلوچستان کې روان حالاتو خلک په دې مجبوره کړي چې د خپلو حقونو لپاره د سیاسي لارې پر ځای نورې لارې ولټوي. په پاکستان کې له مودو راهیسې بې اعتباره سیاسي او انتخابي عمل باندې د بلوچانو اعتماد ختم شوی، نو ځکه د الیکشن کمیشن د مشر لخوا د ګولۍ پر ځای به د ووټ د استعمال خبره بلوچان راضي نه کړي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې په سپریم کورټ کې د اصغر خان په مقدمه کې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی دا خبره په ډاګه کړي چې دغه ادارې په سیاست او انتخابي عمل کې کردار درلودو. په دې رسو کې دا خبره هم څرګنده شوه چې څنګه د 2003 کال په انتخاباتو کې د پیسو د لارې د حکومت او د امنیتي ادارو خوښ کسان په ټاکنو کې بریالي شو. د لیکوال په وینا بلوچستان د 2002 کال راهیسې محاصره دی. د بلوچانو ستر مشران په نظامی توګه د هدفي وجونو ښکار شوي، په سلګونو بلوچان لا درک شوي او په بورو کې د ځوانانو مړی موندل کیږي. نو دې کارونو هیڅ یو لار نه ده پرېښي چې بلوچان د معنروي سیاست ته مخه وکړي. لیکوال ثنا الله بلوچ په لیکنه کې د انتخابي فهرستونو ذکر کړي چې د دوی په وینا د زرګونو بلوچانو اندراج نه دی شوی او په لکونو بلوچان ووټران په دغه فهرستونو کې نه دي شامل کړل شوی. ثنا وایي د پاکستان انتخابي میکانیزم په مکمله توګه غیر موثر دی، ځکه چې په انتخابي بهیر کې د حکومت او د امنیتي ادارو اثر تر ټولو زیات دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په انتخابي او سیاسي بهیر کې د بنیادی او نظامی ډانچې نیمګړتیاوو ختمولو بغیر به دا یو بے مقصد کار وی چې امن، سوکالی او سیاسي ثبات راوستل شي. دا جالي وټونو د لارې د بلوچانو اعتماد نشي حاصل کېدی او دا یو حقیقت دی چې د قوي استابلیشمنت پالیسي او خوخه به د بلوچانو او پاکستان د اړیکو فیصله کوي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. که څه هم په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري، خو په دغه ولایت کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکی.
سره له دې چې اوس هم د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري، خو د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په لار کې یو لړ مثبت ګامونه هم پورته شوي دي. په ختیځ کې د بشر د حقونو د کمیسون د ښځو د ملاتړ د څانګې مسؤوله صابرینه حمیدی په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
د تیرو لسو کالو کې ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري. په اول قدم کې دغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون انفاذ دی. هغه اورګانونه چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره ایجاد شوي، لکه په دولتي چوکاټ کې د ښځو د وزارت جوړېدل او په محلي کچه باندې د ریاستونو فعالیت، خپل د بشري حقونو خپلواک کمیسیون جوړېدل، د مدني ټولنو فعالیتونه، د نا دولتي ادارو د نورو فعالیتونه د ښځو د حقونو د یادې لپاره، دا ټول هغه ماسر ګامونه دي چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره اخیستل شوي دي او ماسر نتایج هم لري.
دا چې د ښځو د حقونو نویو جوړو شو ادارو تر اوسه پورې د ښځو لپاره څه کړي، دا پښتنه صابرینه حمیدی دا رنګ ځوابوي.
پلان په خپل ننګرهار ولایت کې د محکمو په تشکیل کې د فاميلي محکمې موجودیت، د سارنوالي په تشکیل کې د په 1901 کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د سارنوالي د منې موجودیت، د مدافع وکیلانو د ټولنو زیاتواله په خاصه توګه په دې کې د وناسي وکیلانو ګمارل، دا غلا ستراوړنی دي چې موږ کولای شو په دې باندې استناد وکړو او د ښځو د حقونو د یادې لپاره دغه مثبت ګامونه هم دي چې پورته شوي دي.
صابرینه حمیدی وایي چې دیرش پسلو کې ښځو ته ونډه ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې په ادارو کې د ښځو شتون یقیني کړي.
لکه څنګه چې عمل برنامه ده د دولت چې 10% خزه باید په ټولنیزو چارو کې فعالیت ولري، خو که موږ وګورو په ننګرهار ولایت کې دا اندازه یو څه ناسه کمه ده. زیاتره حضور د خزو زمونږ په تعلیمي برخه کې ده او په عالي تحصیلاتو کې موږ خزه لرو، په طبي بخش کې، خو په نورو اداراتو کې د وناسیا د خویندو حضور ډیر کمرنګ دی چې د دې لپاره ماسواند او خونه روان دي خپل البته د دولتي ادارو د خوانم د نه دولتي ادارو د خوانم ترسو د دې حضور په دغه اداراتو کې زیات شي.
سره له دې چې د ښځو د حقونو د اعاده لپاره دولتي او غیر دولتي ادارې په کار بوختې دي، خو لا هم په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې په لرو پرتو سیمو کې تاوتریخوالی شتون لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
مشال راډیو د اوریدونکو څنګه چې مور د زمنګا خبرونې خبرونه د شانتي زمنګا د سیمې نه زمنګ د همکارانو را لګیدل شوی تصویرونه ویډیوګانې تاسو زمنګ په ویب سایټ کتی شي، زمنګ د فیسبوک پاڼه هم تاسو خوښولی شي. دا غل لارې تاسو د مشال ریډیو د هلو زلو زمنګ د خبرونو په اړه باندې معلومات ترلاسه کولی شي. تاسو د دغه ویب سایټ د لارې د خپل رائے ورکولی شي، خپل تجویز او مشوره ورکولی شي. موږ به کوشش کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې، تاسو د تجویزونو پرانا کې خپل خبرونو لا ترتیب ورکو او د خبرونه ستاسو د خوخي سبب وګرځي. اوردونکو، وخت شوه دي زمونږ د ونیزي خبرونه ستونزې او سرکار دا د خبرونو لړۍ ده چې په دې کې موږ په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ستاسو په بیلابیلو ستونزو باندې معلومات درکو او هڅه کوو چې دغه ستونزو د هواري لپاره د متعلقه چارواکو سره هم خبرې وکړو. د نن په خبرونه کې د خیبر د پیښور سره نږدې د متنو سیمې د اسپیتال حال درکو. دغه اسپیتال په سهال کې دی او د خلکو غوښتنې څه دي؟ د خبرونه مجید بابا وړاندې کوي.
اوریدونکو، د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار کې ستاسو د یوې بلې ستونزې په مخاز مجید بابر ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پېښور نه جنوب اړخته د 100 کیلومترو په واټن د متنو کلی پروت دی. سمو د مخکې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ ډپټي سپیکر خوشدل خان او د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه په دغه سیمه کې جوړ یو هسپتال ته د ډی ګریډ درجه ورکړې وه. د دې اعلان نه پس د یاد کلی او دغه سره اړونده د نورو کلو ولس په دې خوشاله وو چې کور سره نږدې به ورته د صحت بنیادی او معیاري سهولتونه ملاو شي. خو د اعلان نه باوجود د متنو په هسپتال کې نه ډاکټران شته او نه نور سهولتونه. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
زنانو کمی بیماری دی، داغی ډیلیوري کیسز دی، داغی په اړه هم په دې هسپتال کې سناس داغی سټاپ په کار دی. ڈپٹی اسپیکر خوشدل خان دا یا ہیلتھ منسٹر دا اغه اوی چې ہسپیٹل ڈیگریڈ دا خو اغه چې کم فیسیلیٹیز دی یا کم مطلب نائٹ شپتا یا ایوننگ شپتا یا دغه میډیسن یا دغه نور چې کم ضرورتونه دي اغه یو شیم دلته نشته.
زمون همکار اسرار تل متنو ته تلیا او د دغه هسپتال لوجه ځای ولس د کوم ستونزو سره مخ ده په دې اړه دا راپور برابر کړی ده.
د پېښور د کلیوالي سیمې متنو په سرکاري هسپتال کې د ډاکټرانو او دوایانو د نشتوالي له امله د سیمې اوسیدونکو د ګرانو سره مخ دي. یاد هسپتال ته سمو د وړاندې د ګریډ ډی درجه هم ورکړې شوې، ولې تر اوسه د سیمې د ناروغ ولس لپاره د هر قسمه اسانو څخه محروم دي. د متنو یو تن اوسیدونکو د هسپتال په اړه مشال ریډیو ته وایي.
زه سید خان خبرې کوم. پر امن علاقہ دا خودل تمو سره داسې ول هسپتال متنی خوده، مطلب ډیپټی سپیکر خوشدل خان دا یا هیلت منسٹر دا هغه اوې چې هسپتال ډیګریډ دا خو هغه چې کم فیسیلیټیز دی یا کم مطلب نایټ شپتا یا ایوننګ شپتا یا دغه میډیسن یا دغه نور چې کم ضرورتونه دي هغه یو شیم دلته نشتا. دلته مین ایو روډ تیر دا هغه اکسیډنٹ وشي او دلته مریضان روډي دته د سټاف چې کم دا نایټ شپ ضرورت چې کم دا ویر کړی شي ډاکټرز ویر کړی شي.
د متنو یوسف خیل یو تن زیاته کړ چې هسپتال کې د بنیادی اسانو د نشټوالي د زنانو ناروغي د دوی لپاره لوی مشکل دی.
زمانو فیاض دی، ز د متنو سره خواته یوسف خیل کلی دا غي سر تعلق لرم. د دې کې لکه مطلب دی چې څنګه د زنانو کمی بيماري دي، دا غي ډيليوري کیسز دي، دا غي په اړه هم په دې هسپتال کې سناس دا غي سټاپ په کار دی چې دغه سي بجای د الارچ یا د کی ټی ایچ چې مونږه دلته زمونږه د زنانو هغه مسلې خپاسانه طریقه سره حل شي. نو زمو په خیل لا وړي رضایت د دې سیمې لپاره د ودانې او د خوشاله خبرې.
د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د هسپتال انچارج ډاکټر شفیق افریدی وویل چې د هسپتال ودانی خوشته، ولې د عملی د نشټوالي له امله د ولس درملنه نشو کولای.
نه بلډینګ جوړ شوی دی او د دې کوم کټګری ډی لپاره د ریکوایرمنټس دی اغلا پورا نشوي نه دی. او ټی پورا لانه دی فنکشن شوی. لکه اوس تاسو په خپل باندې ګورئ چې بجلی نشته، سحر راسي پوسی مریض راشي سحر په 9 بجو هغه د 12 1 بجو پورې چکنه مونږ ایکس ری تم کینو او بیا هم چکنه هغه مونږ واپس ولګو الاریج ته یا کی ټی ایچ ته ریفر کو. لکه دلته فیسیلیټیز نشته، ټیک دی چې بلډینګ شته، سټاف کم ډیره کمی شته. او سبوري لکه دوست چکنه مونږ ته کای نستی د ډی خو ټیکنیشن را کړی دی. نو نستی د ټیکنیشن خو راغله او چې نستی د ولا سامان نشته نو هغه بسو کی.
د یادونې وړ ده چې د متنو زرګونه اوسیدونکي د لوی او وړو ناروغو درملنې لپاره د پېښور هسپتالونو ته پتللو مجبور دي. د دوی په وینا باید واکمن هسپتال کې د اسانو ورکولو او ډاکټرانو په لګولو دوی ته د صحت بنیادی حق ورکړي.
د متنو د هسپتال د غستونزې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې ډیپټي سپیکر خوشدل خان چې خپل هم د دغې سیمې سره تعلق لري مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل. خوشدل خان صاحب، چې د متنو هسپتال کې بنیادی دي سہولتونه نشته،
دا غي خبره بالکل د متنو اوسیدونکو دا خبره صحیح ده. او دا چې اوس کوم مطلب د مقال ته شی وو په کې چې کوم زمونږ سیستم پورې کې جوړه سم ګل هم شي، نو مونږ بیا په دې مرز ته لاړم. دا په ظاهر باندې نو الته خلکو واقعي احتجاج هم کړو او په موټو باندې ټول چې کریم له ګولې وي او ډېر ځوانانو زما هسپتال خپل وکړو. هغه باندې ما بیا کال اکلینشن اسمبلی کې پیش کو، کال اکلینشن ریفر شو قائم صحت قائم کمیټه ته، او په هغه باندې یو میټنګ وشو. 18 تاریخ باندې بیا موږ میټنګ راوښتې دی چې هغه کې مونږ ټول پینډي ډپارټمنټ، فینانس ډپارټمنټ، هیلت ډپارټمنټ، سی ان ډبلیو چې بای د دې اتظام په 12/11 باندې ما او زرلی شاه زموږ کوم صوبائی وزیر صحت ته کړو پرانسته ورو پر هغه کې نه بیډ شته دی، نه هغه دوایان شته دی، نه هغه اکویپمنټ شته دی. نو په هغه باندې مونږ پوره اکشن اخیستی دی او 18 تاریخ باندې به هغه کې فیصله به کړي. بری د کوم ډاکټران مطلب غیر حاضر په هغه موقع باندې ډوټیان ون مونږ هغه ریکمنډیشن ټرمپیشن کړی دی او د دې خلاف څه اکشن واخلي. ان شاء الله 18 تاریخ باندې زموږ کوم میټنګ دی، د هغه چیرمن سید جعفر شاه دی، زموږ ایم پی سیب دی. نو ان شاء الله دا به دا غیر کمی و پوره کومنګ.
خوشدل خان صاحب، یو دا خبره کیږي چې دغل ته کم ماشینونه راغلي نو هغه ماشینونه د پاره کم د دې ریکوایرډ ټیکنیشنز وینو هغه هم نشته او دغه ماشینونه هم کار نه کوي.
نه ماشینونه راغلي نه دي، لکه اکویپمنټ چې کم جوړ شوی دی مطلب راغلي نه. او کزاله اگر مخکې خدا یو مطلب اریسی وا یا ایسی ول اسپتال د اپګریډیشن او څه ډی ټایپ نو ډی ټایپ او بلډینګ بالکل جوړ شوی اوسه ما ارزو کې لای ستا مون کړې او دا غي کوم اکوپمنټ دی انفارچونیټ زمون بدیر لګي چې امبریلا وي. امبریلا مین مون متا ته خپو یی کی تیار مطلب ټول کمپوننت راځي لکه ټول څه بین مطلب استیمیټون راځي نو بیا دی نو پاره په دې باندې ډیلی شو او به ان شاء الله اکوپمنټ بم راشي بلډینګ بم ورکړي او هغه لپاره کوم اپوینټمنټ شي نه ټیک شي دی. اپوائنمنٹ کم سے بھی مطلب ہے کم میڈیکل ٹیکنیشین دے کا ایکس رے ٹیکنیشین دے کا فارمیسی ٹیکنیشین بالکل مطلب کا دی تو لاش وی دی اور مطلب دے فلی کوالیفائیڈ ایلیجیبل ٹو رن دی افیئرز اف دی ہسپتال اف
خوشدل خان سے یہ ودا خبر ا چ کم دغل تک کی دا ڈاکٹرانو او دا نور او سٹاف کم اپوائنٹمنٹ شیو نو تاسو خود غا علاقہ دا داوی تنخواگان یغستی دی او دغه علاقو ته ندی راغلی نو د دې سب بنیادی وجہ دا
او ما تاسو ته مخکې ارزو کوم چې دا غیر ریکمنډیشن مو په دې سیوی کمیټې میټینګ یو کوی دا تاسو ټرمینیټ کی هغه یو څه دوه ته موږ انکوایری کو دا کوم ورته نو نیډ اف انکوایری دا چونکی دې کی کوېشن اف لا انوالو افسن دې انچارج اف مثلا هسپتال ما ته لیکل راک چې دا دا ډاکټران او دا میډیکل سټاف مطلب یې راځي ما ورته دې کی د انکوایری ضرورت نشته په دې مده کوي د دې ریکمنډیشن کومیټې او د افغان د افر خاص کې بل هغه د ټایم کوم په کنټریټ باندې موږ اخیستي دي اوس تقریبا د 5 ډاکټرانو مطلب به هیلث ډپارټمنټ اخیستي دي دې لپاره چې هغه پر پرکی به کار کوي او مطلب به هلته هسپتال په داغي باوجود هم کار وکړي نو مطلب به جاري به ترمینیشن دي او
خوجر خان صاحب یو دا خبره چې په دغه هسپتال کې یا د استغسیم چې کوم د امنیت په حواله سره ډیره حساس ده نو د دغه هسپتال چونکې وسوال طالبان سرکاري ودانې په نخښه کوي دا امنیت یا دا سیکیورٹی بدی دا پارا سے بندوبست کی گی
نما ورطو میں جی انشاءاللہ مطلب دا خاص کر پینی ایم پی ایز اما حل کا دا مہو حل ازا لکھو کوشش کو انشاءاللہ مطلب دا چی پدی بای ہمارے ایکشن خصے دا اس پاکی مونگا ڈاکران دا پارا بنگلیم ایزان دا کنفرکشن دی شروع شیو مخی کار پی بند ہو اور پاگی بای دا مدر نیر فیٹر ویدن 3 منس کے بنگلیم جوڑی شی پیشستان با مطلب لار شی او آل بلوگون دا کی مطلب اگر سنگ انتاز اوی لے حساس دا غدا خو بیا مطلب توجہ ورکو خود کی گور زیادہ تر گور انڈیویجول خپل یو کردار کوي ډاکټر ما اپوینټ کو هغه ته ما دا نه وی چې ډیوټي مکوا او دې بي خو په خدا خو غلم په کار دي ته دا ډیوټي ولا کې دا ما خام نو ولي مطلب چې هغه به دي ګور دې کې سر د ګورمنټ دي مواري خو نه دي ګورمنټ بچا چا په دې یو ډاکټر په دې بغیر دي دا هغه ډاکټر دا میډیکل یا کلاس خو خپل یو ډیوټي دا خو په خدا په کار دي چې به زه تنخواه ون دا ما ډیوټي دا به یو میټي سره ما تعلق دي زه کوم نو دا هغه باندې دا ډیپند کی کنه کله مطلب به ود ار دې کې به ګورمنټ یا سکتي بولا او غنه به ډیوټي به اخلي دا هغه انټای ډیوټي ولا کول چې ستاب ما خام د 8 بجو نه پلان کی به دا دې مدد امبولانس ډرایور ډیوټي ولا کی دا او چا نشته نو ما ته خدای دې مونږ د هغه ریکمنډیشن او کو ډیپارټمنټ به اکشن واري او یو ځل اکشن اخیستل نه دي مده بل ډاکټر برا چې ولا به کم از کم انفرادي او فردنم دا مطلب هر شی دغه چې هغه خو به قانون نیوی نو کم از کم خو به خدا او په کار دی کنه بینی مسلم مونږان د مسلمانان وای مونږان د پښتانه وای چې کم از کم زمونږ صحیح طریقې سره خپل ډیوټي خو مو کنه
خوجر خان صاحب تاسو د خپل حلقې دی خلکو ته دا زیر ورکوي چې دا به کله نه فنکشنل شي او د هسپتال به بیا خپل کار شروع
ان شاء الله بابر صاحب تاسو اکانه تعلیم نه پر معنا بیا دا انټرویو واخلئ ان شاء الله به تاسو ته پراګز وکړم ما تاسو ته د معلومات کې چې زه اور مطلب گردم پتہ علاقہ کے پرون منگا دا ڈی کا پروگرام لاندی دا 9 کلومیٹر روڈ افتاو کا ادی زون والا در سرکیری پوری یو دی پوری دا 750 روپے پدی ور خرچہ دی او دا 6 کلومیٹر مطلب دا دی لین دے او دا سے ویٹ کی رقم دے اگر 35 فٹ دے بل لازم منگا منتظر کی متنو کی برا مکہ واقف تا 67 کنا پتی سو باندی داگی گورنمنٹ کو استیبل گورنمنٹ ڈگری کالج کی دامان ان شاء الله مدد هغه پرانه سبم کو نو موږ د خپل سره مخه علي ذلي کو او ان تاسو د اټال نه پد مرته کې ان شاء الله به تاسو پرانه سم چې موږ څه کې نو هغه زړه پرانه سم
خوجر خان صاحب یو دا خبره چې په دغه هسپتال کې داسې د دې اتلسم تاریخ نه پس داسې پروګرام شته چې په دغه هسپتال کې به کم کم سہولتونه خلکو ته ورشي د او پی ډی د اپریشن د ایمرجنسي کم کم سہولتونه
کی کو مطلب دې چې بلډینګ کو بالکل تیار دی او صرف مطلب دې چې اکوپمنٹ نشته دی او دا به نو ان شاء الله 8 تاریخ کې 18 تاریخ باندې کوم میټینګ نور او دې نو موږ هم دا ته په دغه نه کومې کې وکړي چې به کوم دې مطلب دې پی ډیپارټمنټ کې دا د مو پی سی 1 یو کوشش وی دي کې هیلث ډیپارټمنټ کې کوم ډیپارټمنټ دې کې کوم ډیپارټمنټ غفلت کې کوم ډیپارټمنټ مطلب لا پروايي کړی دا لاري خراب اکشن بالو هغه نو موږ هم مخلص تاسو به دا اکوپمنټ دې اسپیټال د فورز کې مطلب دې سپلای کوي
اوریدونکو داوا دنن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې نو زموږ تر غوغوي ضرور او رسوي چې مونږ د سرکار غوغونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستوندې مو حل
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار تو نواسته وی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوری
کیو نشویشی
در مشال لڈیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې پورس په پاوکم سلورو او د نهې پورس په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.